افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د خبرونې ډېر برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شار زفر وای هیواد د هغو نستړی کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خندونو سره مخامخ دي. کرین ډیکر پرون جمعه د جنو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانل لیکلی چې افغان انجلی هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکی د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس پانل لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیان لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغېزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم یې د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې تلنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزې ته کړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د 2 ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روان اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوی ده. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبر لاندې وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی. خو ایران د لویدیځ د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بي پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمني پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بې پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمني کې تم شو. تر دې مخکې په جرمني کې د امریکا د متحدو ایالتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یوه نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پاڼو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټ الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته له بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان ورسېدلي خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوې وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو غږ کړی و پرون پیل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 2 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل، ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسي قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نورې قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکي حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو، هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولي وو، هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لاري په پښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې په پښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټ او آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګه سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوي یا هغه چې براله هغه به وسوځل سوي. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو ویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سیوی دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول سو یا غوته به دمکیانې ملاوسوي زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14 یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یوه ویډیویي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسېدلي دي، د بیلابیلو سیمو مشران رسېدلي دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي. خو بیا هم چې څوک را رسېدلي دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي، دا به شروع کېږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به موږ په ځان او موږ او تاسو تیر کړو. خو چې د خپل ملت، د خپل قام، د خپل وطن، د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسېږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې او د چهارشمې په ورځ د خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه 3 غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دای د ترهګری ضد قانون لمخې یو غیر قانوني سازمان وباله. خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار 10 بجې پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورزنګ ملګرو پوره تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې واره حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو واره خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو ورسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې لالته زموږ په ملګرو باندې دزې موکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واشکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص چې د پښتانه او غورزنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو، نو ریاست په دې مجبور سو چې د دې جرګې په مخ کې خند جوړ نکي، نو داس یو ترتیب جوړ کړي دیراله چې بس موږ له خوا اجازه دی که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته ملګری پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې. انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر بنه کوي. که څه هم موږ کوموږ ته دغه رالی، نو دا کېدی سي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب، د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم، د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دي رسیدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیله مو کوو، جرګې خپله کاروایي هم روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشن به پورز د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. پیلمې کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په حواله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډېر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ، دا امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځول شي. دلته به انشاءالله تعداد بیخي ډیر زیات وي، او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي، دا غځای به انشاءالله داسې چې سره کم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه و. دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت 10 بجې پرانستل شي.
سر دنیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومني
داخله کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای پنګره ده کار نشي کولای نو دا که دې چی شي وخوري ماشوم لري خزه په دې سره په تن پروشي کړه دې سره د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان ښځو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسېدلي دي په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځایونو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو لدری کرونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوي دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونو ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي
ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور ازاره هم کار کوم، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوم، کېدای شي خاوند به یې کار کوم، کېدای شي ورور به یې کار کوم، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي څه ته تر شپږ څه پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د سي د کور خرڅ هم نشي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې کنه سم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مو کړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت برابر. خزه په دېرش روپۍ تن پروشي کړې، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پاهزه څلوېښت کاله موږ جنګونه تیر کړي دي. ډېری کورنۍ اسلام سره فرق نه لري، نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیواد وي که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سې ځایونه نه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بلکې سازادې ښځې دي ورته پروژه کې استادانه جوړې شوې دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایعو ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي. یعنې زیات میرمنې وروسته زیات خویندې لري چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاخ کار شوي دي، مثلا د نورو غلطو کار شوي دي، پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي. دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپله په دغه سنترو کې مې سینما درې سنتر دي. په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري، زه فیس ترې نه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر نجونې همدغه یعنې نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه، زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم. زه کور په کور سروې کوم، زه مې له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکوه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي. حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان، د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، او فکر ونه کړه چې موږ باید چانته یاستو یا مثال آینده د موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کال می عمر و زل افغانستان نه لاړ ما د سومه اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زل لاړ ایران ته. هلته موږ ماجر سلو ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیر مشکل و. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه، په بخش خیاطي مردوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ. له ایران بیرته راغلم خپل ملک ته خپل افغانستان ته دلته مې کار شروع کړ او تقریبا شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم جواز لرم تجارتي جواز هم لرم اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم په کابل کې درې سنټره لرم فامیلونه چې یعنې دوی وکولی شي مونږ ته فیس راکړه ودې را فیس اخلو څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې مونږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې استادان ورته مجربه نیسم او دوی سره مونږ کار کوو دوی هغه ارفز ده کوي حداقل ما ته یعنې په دې کې یو اجر ده یو ثواب ده دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه دوه نیم سوه مې بل سنټر نه پنځوس نفر مې بل سنټر
ډېر ښه دا راته واضح کړه چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې
خیاطي ده چرمدوزي ده مرمردوزي ده دستدوزي ده او بل برستنې دي ایجاب ده دغه چې مونږ تولید لرو قالینې دي په دغو کې مونږ کار کوو فعالیت لرو
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي آیا کار ځانته پیدا کړی
ډېرې چې دي و په کور کې کار کوي مونږ اسناد هم ورکړي دي رسمي اسناد ورکوم او بل دا ده چې ډېرې ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي مونږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمې کولی شو تا سره کار وکړو ډېرې هم بېرته له ما سره کار کوي دا اوس هم د ما هماغه شاګردان راسره کارمندانې دي کار پرې کوي راسره او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده
په دې باندې اوس خبرې راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي اقتصادي حالت یې په کومه اندازه خراب دی
ډېرې ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بېچارهګانې یعنی باور په خدای وکړه د ما شاګردانې شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځاینو نه به راتلي او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوو چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډېر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخېسته د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته زه پوهېدم چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بېچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا مونږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له مونږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له مونږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي د مونږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له مونږ سره د مونږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني چې دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلی سي فکر یې سره قامي پلار مزاحمت نه ورته کېږي دا نه ورته ویل کېږي چې معمارا ما ته چېرته ځي
ډېرې ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنا مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره ده زه شخصا دا خبره درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده ته ولې تنا راغلې زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړمه ورځ همدغه خبره همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه یا په پنځوس وه وایي ولې د محرم نه ده وا بابا وایي زه د څه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غلم دې ځای ته دې زه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسی اتا اجازه نه ورکوله خو په ډیر مشکل باندې موږ څو نفر ورته وویل چې د دې وینه واخیسته دا مشکلات ډیر زیات دي واقعیت سره او ډیری د موږ ښځې د موږ ډیری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ زره راس خوري سې ډیری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه د نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو هغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت چې قالینه آماده سوله د یو قالینې موږ ته 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلو موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
هو دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنې دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي که نه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده هغو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالیو باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه دی دا ګوره دید د سترګو له لاسه سړی ځي اعصاب د سړي ضعیفه کېږي د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کښېني ډېری ښځې دي بچیان لري د ورځې کار نسي کولی د شپې ورته کښېني د سترګو دید له بهیې نه ځي
بله او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه وجب کړي چې زحمت یې ښځې باسي تاسې غواړئ همدا ووایه
هو په دې چې موږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو په دې خاطر چې هغه منډیي کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډیي ته چی واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ته ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه ورڅخه وړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي یعنی په دې له هر لحاظ موږ ته شکست ده له هر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلې هغه څه وخت و او څه شی و
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما مېړه معتاد و ما ډېر درد ولیده 15 اولاد د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده زمن مې رسولی دي چې خارج کې دي هغه د درس وایي هغه مې د درس لپاره لیږلی چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تېر شوی ده ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده ډېر مشکله ده دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا هم وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم مه کوه چې ودې وایي اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسې راتلونکی پلان بچه وی افغان جنو ته افغان میرمنو ته چې دوی لزده کړې پاتې دي له کاره راویستلې دي په کور ناستې دي تاسو تر خپل توانه پورې هلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ راتلونکی پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3,000 2,500 4,000 5,000 کسه ښځې په کار سي زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه د اقل موږ تولید هم د موږ خپله مملکت ته ښه ده هم د موږ خلکو ته ښه ده هم بېرته سرمایه کېږي ام د افغانستان قالی نیسی مثال خارج تزی د پاکستان په نامه زی دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهی پاکستانی پی وهی پاکستانی په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت په نامه خرڅی مونږ ته ډیر د تاسف زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریان پاتېم
که اوس درت وای چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغانی کالی جوړول زده کې یا د قالی جوړول زده کې یا لاسی کارونه زده کې علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک ته راغلې؟
علاقه خو مې خپله وه واقع سره له وړکینې نه دېمه علاقه وه او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم پنځه کلنه له پلاره د ما پلار شهید څه قمندان د فرقې هشت و نو زه پاتې سوم اترته دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړمه په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی په منډو کې تېر شوی وخت چې واده سولمه زه ایران ته لاړم له ایرانه چې بېرته راغلم نهه کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې هم اولاداره وم چچهداره وم مکتب میل میرم موتاد و کار میم کاو زان میم مرساو اولاد میم مرساو نو دغه زون مشکلات ز دې تعال کړم واقعیت سره و دې ز د سې سوم لکتیګه غوندي چې هر څونه مو مشکلات راغله ما شاته واچول فقط ته همدغه می تصمیم په زون کې ونی او تیڅ بخ بزل خپل لارې نه منصرف نه سم ما ته دا ډیر د افتخار ځای ده ز پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غوړم چې دې ما ام نه و دې ما غخصي هغه جونې دې ما لورګانې دې ما ته د افغانستان غوند جونې لورګانې مې دې غوړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته غوړم دي دوی لاس نیوای وکم چې مې تل واسه کیږي ورته کومې تر غوڅې ځوندې بیا چې مړه سومه به خیر ده یو دوه خبره تا وکړه
bale که داسې اوس راته وایې چې افغان میرمنو ته څه ویل لري تاسو هم د ژوند ډېر سخت تیری کړی مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلې د خپلو تجربو نه افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پرېږدي درس نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لري
هیڅ وخت باید نا امید نه سی په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نا امیدي له پخو نه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکا پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نا امید نه سی یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم نه هیڅ وخت ښځه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خویندې یا د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان بیا بایمته دي اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامته اوسې
قربان دې سم ژوندې اوسې
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د فکر وکړئ په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولګي که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چې نه لري د ګلدوزي د نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې معنی ځان د مسؤل احساس کی د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي چې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ د خلک لرو متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم د نور خلک مو وسی یعنی د خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقه مندي خي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سد وکستو وکي دا سه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستاسو په وطن کې او دا دوی حق دي کس کوم شغل یا کسب او کار اوسه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنه نيسه حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دي باید دوی ته زمينه مساعده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شیان دي او دای لیکل سي وي په منابعو کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه الکبرى مخکې د پایمر سره واده وکي د تجارت او تجارت کاوه یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کاوه د پدې معنی نه دی صدا کوم معنی نشته یعنی اخلاقي معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک ته بده کې شلکی کې خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پریدي دا د دې متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 شپږ سوه بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خپرېږي اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکي براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکي بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچ بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نسته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمی زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر په دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. له دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. پاتی ہے رام
جاهلو فیصلو مزرا خفاد فجاهلو فیصلو مزرا خفاد پترلو مكتبو مزرا خفاد پترلو مكتبو مزرا خفاد
خفدی قاتل لو مكتبو مزرا خفدی